نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شوه. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو په لړ کې نن بیا دوه کسان د ناڅرګند وسلوال لخوا وژل شوي دي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په بل خبرونه کې مو هرکلی کو. مخکې له دینه چې د مخکښو ښځو پروګرام ته ورشو، راځئ چې خبرونه واورو. د مهمو خبرونو سرټکي مو واورېدل، اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. ښاغلي غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو لپاره یوې خوا ته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل، د جګړې پیټه د بېوسلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي څیرو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده. بلخوا د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. ښاغلی داودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیستو کې وینا کوله، د دې جرګې ښاغلی داودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستي. که څه هم طالبانو دا مشورتي لویه جرګه تحریم کړي، خو ښاغلی داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه چې د ده په وینا دا مشورتي لوی جرګې لپاره د خلکو د راتلو په مخ کې خنډ نه دی جوړ کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وربلل شوې مشورتي جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 3000 زیات کسان برخه لري چې په سلو کې دیرش برخه یې ښځې دي. ټاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلورو ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو بحثونه وکړي. یو شمیر سیاسي څیرو لکه اجرائیه رئیس عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. خو په داسې حال کې چې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو او نامنیو پیښې زیاتې شوې دي، نن په دې ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په دوه جلا پیښو کې دوه کسان وژل شوي. ناڅرګنده وسلوالو نن سهار د 3 بجو په شاوخوا کې د بېسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلی اراډې په سیمه کې یو ترافیک په ډزو وژل. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي دواړه پیښې تایید کړې او په خبره یې د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد په ښار کې هدفي وژنو او نامنیو زغور اخیستې. له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ د مزل سیمه ییزې راډیو یو خبریال عمران المر هم نامعلومو وسلوالو په ډزو ټپي کړی و چې اوس یې په روغتون کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې 40% ته لوړه شي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغیزو سره مخ دی. واشنگتن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي تړون نه امریکا ووته، پر دې هیواد یې په تیر نومبر میاشت کې بیرته بندیزونه ولګول. امریکا په وروستیو کې د نړۍ یو شمېر هغه هیوادونو ته چې له ایران څخه تیل پیری خبرداری ورکړی چې که د ایران سره د تیلو دا سوداګري پای ته ونه رسوي، د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایران د تیلو صادرات چې د ایران د حکومت د عوایدو مهمه برخه جوړوي صفر ته ورسوي. دا فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنن د یوې سیمه ییز سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیې کې وویل دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته لاغې پټپه ودرېدي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم راموش هرادین ویل دغه تعرفه به تر هغه برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نه وي ښودلی. بلګراد بیا ویلي تر هغو چې دغه تعرفه نه وي لرې شوي له کاسوو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. په را روان یو ساعت کې د مخکښو ښځو پروګرام خبرېږي چې د کابل له سټوډیو نه زما همکار وړاندې کوي.
مخکخی خزی